רדיו אזדי. د مازیګر سلور بجی دی. السلام علیکم. فریده هوټ سیفی ام د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې تاسو ته ټولو ته خراغ لاستوم. په روانه خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په 1491 مریض کال کې زرګونه کسانو ته په افغانستان کې البته ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د افغانستان د سولې علي شورا له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره د سلام مشورو لاري هڅه کوي چې د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. په خبرونو کې راغلي دي چې په جنوبي وزیرستان کې یو سیمه ییز چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتو یو بی پیلوټ الوتکې د طالبانو پر یو کمپ دوه توغندي ویشتلې دي. د امریکا په بوستن ښار کې د دوشنبې د ورځې د چاودنو تحقیقات روان دي او تر اوسه د شو تحقیقاتو په اړه رسنیو ته څه ناسم معلومات ورکړل شوي دي. لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. د افغانستان تازه خبرونه قسیم سولم وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ څو مهمو سرټکو ته. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو د پرون ورځې حملې وغندلې. او له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت نن د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 300 معتادین راټول او د درملنې لپاره د درملنې په مرکزونو کې بستر کړل. بشپړ کورنۍ خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو غلام احمد بلور او هارون بلور پرونی ځانوژن کې حمله وغندله. د جمهور ریاست په وی خبر پانه کې د شغلی کرزی له قوله ویل سوی چې نړۍ باید د ډول بریدونو په وړاندې چې د انسان او انسانیت پر خلاف تر سره کیږي چوپ خوله پات نه سي. د راپورونو لمخې په پېښور ښار کې پرونی عوامي نېشنل ګوند د می د 18 نیټه د انتخابات لپاره لاریون کوي چې ځانوژن کې حمله ور باندې وسوه. په دې پېښه کې لښته لږه 15 کسان وژل سول او لسکونه نور ټپیان سول. حامد کرزی پرون د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان او نن له غلام احمد بلور سره چې په دغه برید کې ټپي سوی دی ټلیفوني خبرې وکړې. په ولسی جرګې کې د پروان وکیل حاجی الماس صاحب هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې له بهرنیانو سره د نوموړي د سترو قراردادونو له لارې یو شمېر پیسې مخالفین ته رسېدلې دي. نوموړي نن په کابل کې په خبري غونډه کې پر دله کېدل تورونه رد کړ او وی ویل چې دوی له بهرنیانو سره هیڅ ډول قراردادونه نه دي کړي. تر دې پخوا ځینې رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخواني قومندان جنرال جان آلن ولسمشر کرزی ته یو لیک استولې او پکښې ویلې چې د حاجی الماس په نامه د ولسی جرګې دی وکیل د قراردادونو لاله وسلوال مخالفین ته پیسې انتقال کړې دي. او روسي کورونی خبروم دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت نن د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه شاوخوا 300 معتادین راټول او د جنګلک د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر کړل. د دې وزارت د عامه پوهاوي او حقوقي چارو سلاکار زبی الله دائم نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې د ټول هیواد په سطحه د معتادین لپاره د درملنې د مرکزونو د زیاتولو هڅې روانې دي.
برنامه ها داریم و پلان های داریم که تا ظرفیت تداوی ما که
مجده سی پروگرامونه پا پلان که لرو چی ده تداوی ظرفیت چی اسم حال شپش فیصد ده تر راتلون که درو یا پینزو کلنو پری ده زیاد و مرکزونو پا جدول سره درش یا پینزه در فیصد تا زیاد کرو. دا کمپاین په داسال کې کېږي چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې روش د کسان لیدل کېږي چې نشه کوي. د راپورونو لمخې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون خلک په مخدره موادو روش دي. دا د دې سات کورنی خبرونه. سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقا الکوزی اوروي.
په جنوبی وزیرستان کې یو سیمه ایز چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتو یو بی پیلوټ الوتکې د طالبانو پر یو کیمپ دوه توغندي ویشتلې دي. دغه چارواکی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د چهارشنبې د ورځې په حمله کې د بابر غر په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان 15 کسان وژل شوي. دا سیمه د پاکستاني طالبانو د مشر حکمت الله مسعود یو مرکز ده. پاکستاني چارواکي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې غندي. خو د امریکا په افشا شوو ډیپلوماټیکي اسنادو کې ښودل شوی چې یو شمېر پاکستاني مشران په شخصي ډول د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي. دا وروستۍ حمله په داسې حال کې شوې چې تیره میاشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو او تروریزم ضد چارو خاص څیړونکی بن ایمرسن د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو څخه د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د څیړنې په مقصد اسلام آباد ته تللی و. د ویلي د بی پیلوټ الوتکو حملې د پاکستان د ځمکني حاکمیت سرغړونه ده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د انتخاباتي کمپاین په لاریونو باندې د سه شنبې د ورځې ځانوژونکي حملې د قربانیانو شمیر پورته شوی. د پیښور ښار د یو روغتون چارواکو نن مشال راډیو ته وویل په دې حمله کې لږ تر لږه 16 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. ډاکټران وایي د مړو شمیر ممکن لدې هم پورته شي او دا ځکه چې د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. په خیبر پختونخوا کې د عوامي نشنل ګوند مشر هارون بلاور نن په پیښور کې وویل ګوند به د سې شنبې د ورځې له حملې سره سره په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
قومی نیشنل پارٹی مرکزی قیادت صوبائی قدم تھا فیصلہ تھا چاہے پارٹی بھائی الیکشن تبوزی اور پارٹی کم دین اور الیکشن تب ہر قیمت کے وہ مقابلہ کئی اور مونگ آغی خل کو تب ادا اپیل کہوں چاہے پختونوں ڈیرا زیادہ بنا تویش ہو بس مونگ پر دیکھا ورا باندھے بس میرا بانی ہو کئی چاہے نور پختون مواجنے.
پاکستانی طالبانو د حملې مسولیت منلې. عوامي نشنل ګوند د هغو دریو سیکولر یا غیر مذهبي سیاسي ګوندونو په ډله کې ده چې په تېر حکومت کې واک درلود. د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر د جنازې مراسم په لندن کې پیل شول. په دې مراسمو کې د بریتانیا ملکې الیزابت د نړۍ یو شمېر مشرانو او شخصیتونو ګډون کړی. د تاچر تابوت په توپړون کې ګاډۍ خودل شوی و. د آسونو په واسطه د لندن په کوڅو کې تیر او په خاصو مراسمو سره د سنت پال کلیسا ته یوړل شو. د لندن پادری ریچارډ چارترز په مراسمو کې وویل
After the storm, of a life lived in the heat of political conflict.
The ژوند له توپان وروسته د سیاسي مخالفتونو په ګرمۍ کې له ژوند کول وروسته دلته ستره آرامي ده. د مخالفو نظرونو د توپان په مرکز کې مېرمن تاچر په یو سیمبول او حتی ازم بدل شوه. خو نن د مارګریټ هیل د تاچر اصلي وجود دلته د خخولو لپاره پروت دی. دا هم زموږ په څیر ده او د ټول بشریت په څیر له یو شان برخلیک سره مخامخ ده.
The remains of the real Margaret Hilda Thatcher.
تاچر له 1990 کال څخه تر 1990 کال پورې د بریتانیا صدر اعظم او د اپریل په اتمه د 80 کال په عمر مړ شو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د پخوانی دری وزیرانو هنری کیسنجر، جورج شولتز او جیمز بیکر په ګډون له 2000 زیاتو کسانو ګډون کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو فدرال اداره یا اف بی آی وایي تر اوسه چا د باسټن په ښار کې د بمی چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. څېړونکي دغه راز وایي چاودنې ممکن د بخار دیګونو په واسطه شوي وي او په تورو کڅوړو یا لاسي بکسونو کې ممکن انتقال شوي وي. د اپریل په 15 د باسټن د ماراتانو یا ځغاستو د سیالۍ پر مهال دوی بمی چاودنې شوي وي چې له امله یې لږ تر لږه درې کسان مړه او له 100 زیات نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې یو 8 کلن هلک او 9 کلنه ښځه چې دواړه امریکایان دي او د باسټن له پوهنتون څخه یوه فارغه شوې چینایي پیغله شامل دي. د اف بی آی مامور ریک ډسلاری وایي څېړونکو له دواړو بمی چاودنو څخه مواد راټول کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د چاودنو په اړه څېړنه روانه ده چې معلومه شي آیا دا یو تروریستي عمل و او که څنګه. دا یو وحشیانه او ناوړه عمل و او نه پوهیږو چې څه پیښ شوي دي. اف بی آی د یو تروریستي عمل په توګه څېړنه کوي. هر کله چې د بېګناه انسانانو پر ضد له بمونو څخه کار اخیستل کیږي دا تروریستي عمل دی. سپینه ماڼۍ وایي تمه ده چې جمهور رئیس اوباما د پنجشنبې په ورځ باسټن ته لاړ شي او د بمی چاودنو د قربانیانو په یاد د مختلفو ادیانو په جوړیدونکو مراسمو کې خبرې وکړي. په عین حال کې سعودي عربستان د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا او د اسلامي همکارۍ سازمان هم د باسټن بمی چاودنې غندلې دي. او د اسرائیلو پوز او پولیس وایي لږ تر لږه 2 توغندي د مصر له سینا دښتې څخه نن د اسرائیلو د سره سمندرګي په ایلات تفریح ځای لګېدلی دي. په حملې کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پولیس وایي د 2 کاتوشه ډوله توغندیو پاتې شونې موندلې او د بمی چارو کارپوهان د نورو شواهدو په لټه کې دي. اسلام پالې ډلې مجلس شورا المجاهدین په ویلامې کې چې د انټرنیټ له لارې خبره شوې د حملې مسؤلیت یې منلی خو دا نه دي ویلي چې توغندي یې له کومه ځایه توغولي دي. د مصر پوز وایي دوی څېړنه کوي چې توغندي د دوی له خاورو ویشتل شوي او که څنګه. د 2012 کال اپریل میاشت کې هم له سینا دښتې څخه د اسرائیلو په ایلات سیمې یو توغندی ویشتل شوی و خو مرګ ژوبله نه وه اړولې. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده چې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوي. خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي ازادي رادیو ته ویلي په 1991 مریض کال کې زورګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
څومره زیات مسؤلیت د دولت مخالفین باندې دا وو. 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د 3000 زیات کسان ټپیان دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره د سلام مشورو لارې هڅه کوي چې د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. په امریکا کې د وروستیو 14 په باب تحقیقات روان دي او د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د لټي 19 پروګرام لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سرګندوی چې تر 2000 ډیر ملکیان په 1391 المریز کال کې په افغانستان کې وژل شوې دي او تر 3000 ډیر ټپیان شوې دي. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو وړاندیز هم کړی دی. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به خپل کلنۍ راپورټ خپور کړي. د دې کمیسیون د کابل د دفتر مشر شمس الله احمدزی وویل چې د 1391 کال دورې د میاشتې له پیله د کپتر اخیره تر 2000 ډیر ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
څومره زیات مسؤلیت د دولت مخالفین په باندې ورو کمه فیصدی د دولت پرې ځکو باندې دوه وزرو نه زیات کسان وژل شوي دي، د 3000 نه زیات کسان ټپیان دي.
د 2012 میلادي کال د ملګرو ملتونو د رپورت لمخې هم 28% ملکی تلفات ډیر شوي دي چې تر 30% د ډیرو ملکیانو د وژلو عاملان طالبان دي. د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقوقو او ښځو چارو د کمیسیون مشر فوزیه کوفي د سې شنبې په ورځ په کابل کې به خبري غونډې ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یو وړاندیز وکړ.
دولت افغانستان به مخصوص
افغان دولت او په خاصه توګه بهرني ځواکونه باید د خپل جګړې ستراتیژي بدل کړي. دوی دې تارتیا لري چې خپل پام هغو ځایونو ته واړوي لکه مو ځایونو چې جګړه سازماندهي کوي. دوهم دا چې تورېستي ډلې باید د خلکو ژوند ته ډېر پام لرنه وکړي، په خاصه توګه د ښځو او ماشومان حقونو ته چې د سپار په توګه کار ورناخستل کیږي او په پای کې د دې جګړې انساني قیمت ډیر لوړیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا ټینګار کوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید حقو کسانو ته چې زیاته یې کړی دی سزا ورکړل شي. شمس الله احمدزی وویل عدلي تعقیب کیدی شي چې پر افغان ځواکونو او بهرنیو ځواکونو تاثیر وکړي څو د ملکی تلفاتو کچه راټیټه شي. خو نوموړي زیاته کړه چې له طالبانو سره دوی مخامخ اړیکې نشینی ولی او د رسنیو له لارې له هغوی غواړي چې د جګړې پر مهال نړیوال اصول مراعت کړي څو د بې ګناه خلکو د وژلو مخه ونیول شي.
نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داسې امنیتی پیښو راپورونه ورکړل شول چې بیا یې هم ملکی خلک قربانیان شول. سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواو تل غوښتل شوي چې د جګړې په وخت دی د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي، خو بیا هم په پوځي عملیاتو په خاصه توګه وسلوالو مخالفینو د ماینونو په چاودنې کې ملکی تلفات رامنځته کیږي. په دې اړه احمد شیبر ورستی او بخې په دې اړه احمد زبیر شمن ورستی معلومات راټول کړي دي.
راپورونه وایي د حواله تودیدو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. په څو تازه پیښو کې بیا هم تر ډیره ملکي خلکو ته زیانونه رسیدلي. په نننیو پیښو کې چې موږ ته راپورونه رارسېدلي تر ټولو خونړۍ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې وه. په دې ولسوالۍ کې نن سهار د ملکي خلکو یو موټر په ماین وخته، اووه ملکي کسان پکې وژل شول او څلور نور ټپیان شول. چارواکو ویلي په دې موټر کې کوچیان سپاره وو او په وژل شوو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. بلخوا په جوزجان کې د ملي اردو د څلورو سرتیرو مړي په داس حال کې موندل شوي چې سرونه یې پرې شوي دي. چارواکي وایي دوی تېره ورځ تښتول شوي او نن یې مړي وموندل شول. په جوزجان کې په یوې بلې پیښې کې د سرې میاشتې دوه روغتیایي کارکوونکي ووژل شول او یو بل ټپي شو. نامعلومو وسلوالو د دوی په موټر ډزې کړې دي. تېره ورځ د ولسي جرګې د ښځو چارو او بشري حقونو کمیسیون په جګړې کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د جګړې په خپلو تکتیکونو کې بدلون راولي او د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. د دې جرګې رئیس فوزي کوفي په دې اړه خبریالانو ته وویل
دولت افغانستان به مخصوص
افغان دولت او په خاصه توګه بهرني ځواکونه باید د خپل جګړې ستراتیژي بدل کړي. دوی دې تارتیا لري چې خپل پام هغو ځایونو ته واړوي لکه مو ځایونو چې جګړه سازماندهي کوي. دوهم دا چې تورېستي ډلې باید د خلکو ژوند ته ډېر پام لرنه وکړي، په خاصه توګه د ښځو او ماشومان حقونو ته چې د سپار په توګه کار ورناخستل کیږي او په پای کې د دې جګړې انساني قیمت ډېر لوړیږي.
نن د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې د ملي شورا ودانۍ ته هم یو چاودنه وشوه چې چارواکي وایي مرجوب نه لري. د کورونو چارو وزارت وایي چاودیدونکي مواد په یوې کثافت دانۍ کې ځای پر ځای شوي وو. د پکتیا چارواکي وایي د ناټو ځواکونو د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې یو ملکی کس وژل شوی او یو ښځه ټپي ده. چارواکي وایي ناټو ځواکونو په یو کور چاپه اچولې، خو ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو څو کلونو کې په بیا بیا له طالبانو او حمله نړیوالو ځواکونو غوښتل شوي چې په جګړې کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي، خو بیا هم وخت په وخت ملکي خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې ډیر ملکي خلک د وسلوالو مخالفینو لخوا په ایښودل شویو ماینونو او ځانوژونکو حملو کې وژل کیږي.
په پوځي عملیاتو کې ملکی تلفاتو خلک ډیر غمجن کړي دي. په پکتیا ولایت کې د بهرنیو ځواکونو عملیاتو د خلکو غوسه راپارولې او په مظاهرو یې لاس پورې کړی دی. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې تېره شپه افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې یو کس وژل شوی، یوه ښځه ژوبله ده او درې تنه بهرنیو او افغان ځواکونو له ځان سره وړي دي. داود تپانی په اړه رپورټ راکوي.
دا پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې تېره شپه بهرنیو ځواکونو پر یو کور عملیات کړي او کس وژل شوی، یو ښځه ژوبله ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د بټوري کلي اوسیدونکي میرزا پر کور په عملیاتو کې په خپله دی وژل شوی او یوه ښځه ټپي شوې ده. د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مشر احمد ګل منګل ازادي راډیو ته د ټلیفون پر لیک وویل په دغو عملیاتو کې درې تنه بهرنیو ځواکونو له ځان سره وړي دي. دی وایي که چېرته بهرني ځواکونه وړل شوي کسان خوشي نه کړي، دوی به له مرکز ګردیز سره د څمکنیو، پټان او ځاځیاریو ولسوالیو لارې وتړي او وژل شوی کس به هم تر هغو خاورو ته ونه سپاري. پیښه د پکتیا امنیتي چارواکي منی وایي د دې ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې بهرنیو افغان کمانډو ځواکونو عملیات کړي دي. د عملیاتو پر مهال یو کس د کور څښتن وژل شوی، یوه ښځه سطحي ټپي او درې تنه شکمن کسان نیول شوي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال زلمی وریاخیل دا پکتیا دا والی وای اندرو الله سمون وای په دغه عملیاتو کې د ولایتي ادارې امنیتي ځواکونه همغږین نه لري او شوی عملیات خپل سری ګڼي. د زیاتوي چې په دې عملیاتو کې نیول شوي د افغان بیسیم کارکوونکي دي چې د انتن لګولو په خاطر څمکنۍ ولسوالۍ ته سفر کړی. د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ښار ته راوتلي او په مظاهرو یې لاس پورې کړی. دوی د بهرنیو ځواکونو پر ضد شعارونه ورکوي، غواړي د تېرې شپې په عملیاتو کې نیول شوي کسان یې خوشي شي. په روان 1902 لمریز کال کې دا لومړی ځل دی په پکتیا کې بهرني او افغان ځواکونه په ګډه عملیات ترسره کوي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي.
څنګه د ملکی تلفاتو مخه نیول کېدی شي؟ د بشري حقونو د مؤسسو د نوو راپورونو له مخې، لکه څنګه چې په خبرونه کې مو هم واورېدل، په افغانستان کې ملکی تلفات په وروستیو کې ډیر شوي دي. څرنګه کېدی شي چې د دغو تلفاتو مخه ونیول شي؟ احمد شیبر دا مسله د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر له مسؤل شمس الله احمدزي سره شریکه کړې ده او لومړی ترې د دې تلفاتو د زیاتېدو په اړه باندې او د ارقامو په اړه چې دوی راټول کړي پوښتنه کړې ده. احمدزي وایي
دا دایره ته یو دا چې هیڅ طرف د دې هغه مسؤلین نه پېژندل کېږي او مسؤلین نه قانوني پوښتنه نه کېږي چې څه په خاطر د دوی کړنې د بېګناه او انسانانو د مظلوم عامل ګرځي. دا خبره نشته، ځکه دا یو عادي خبره ګرځي. دلته چار چار نفر مړ شوي، مخالفین خو حساب معلوم ده چې دوی دلته شتون لري، مرکزونه شتون لري. من کېږي د مسافر موټر تیز شي او موټي کسان پکې ووژل شي. پلوی ځواکونه په هکله باندې هم په ډېرې ولایتونو کې چې د بمبار په واسطه باندې انسانان وژل شوي دي، تر اوسه پورې موږ داسې یو خبر نه دی ترلاسه کړی چې د هغه د کوونکي په مورد باندې د نړیوالو قوانینو یا د افغانستان د نافذو قوانینو سره چلند شوی وي. تر څو چې د سرغړونکو سره یعنی قانوني چلند ونه شي، زه فکر کوم چې سرغړونه به دوام لري.
احمد صاحب، تاسو ویلو سې د افغانستان د دولت او د بهرنیو ځواکونو ستونزه دا ده چې دوی تېرې کوونکي نه تعقیبوي. د طالبانو او د حکومت مخالفه کسانو لوري هم د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د 2012 کال د راپورټ له مخې چې 28% ملکی تلفات زیات شوی دی، تر 80% زیات تلفات د طالبانو لخوا وشتي دي. د
بشکره
هغه اړخ به څرنګه ستاسو په دې برخه کې طالبان وهڅوي چې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي؟ ستاسو ادارې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړي؟
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون خو مستقیم ارتباط د دولت مخالفونو سره نه لري. وای من د مطبوعاتي اعلانو لار نه د رسنیو د لار نه د دولت مخالفین هم دا غوښتنه کړې ده په کراتو او اوسیم کو چې دوی د خپلې کړنې دا سره سمبالي کړي چې بې ګناه انسانان ونه وژني سره د دې چې څو ځلې هم د دولت مخالفینو رهبرانو او خپل شفوفونه دا وغوښتل چې دوی د ملکي کسانو د ملکي وګړو د مضوع مخنیوی شي ولې متاسفانه تر اوسه پورې تر دغه ننه پورې هم دغه دغه ناورین دوام لري په افغانستان کې ملکي کسان بې ګناه انسانان وژل کېږي
د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د ښځو د چارو کمیسیون یو وړاندیز کړی دی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید د جګړې یو نوې ستراتیژي جوړ شي که چیرته دغه ستراتیژي جوړ شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به څو وړاندیز ورته ولري
که چیرې دغه یو وړاندیز شي موږ وړاندیز به دا وي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېل اړخونه وو دې ته متقاعد شي چې هغه د بشرپالنې نړیوال قواعد او اصول ته غاړه کېږي هغه ته درناوی ولري او خپل کړنې د هغه سره سمبال کړي چې څو د بیګناه انسانانو وژنې مخنیوی وشي
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر د مسؤل شمس الله احمدزی خبرې مول ازادي رادیو اوریدي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 صفه په کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسدآباد لخرګه غزنی قلات پل علم پارون او میترلام کې خبريږي د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه تازه خبرونه راپورونه مرکي او تحلیلونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پاڼه لوستل او اوریدل شي زمونږ د انټرنیټ پاڼه پته ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org اوس براشم دیته چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره د سلام مشورو لاري هڅه کوي چې په دې برخه کې فعالیتونه هماهنګ او پیاوړي کړي د دې شورا چارواکي هیلمند دي چې دا تازه هلې ځلې د سولې د روانې پروسې د بریا لپاره ګټورې تمام شي خو سیاسي څېړونکي راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره د سولې د عالي شورا د نوې هڅې له وخت تیر کار بولي او وایي ګمان نه کوي چې کومه لازمه نتیجه ورڅخه ترلاسه شي جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې
کات هم د سولې روانو هروزلو تر اوسه د پاموړ نتیجه نه دا ورکړي خو د سولې عالی شورا وایي چې له سیاسي ګوندونو مدني ټولنو دینی علماو او وتلو سیرو سره یې په دې برخه کې سلام مشورو ته زور ورکړی دی د دې شورا غړي او ویان مولوی شهزاده شاهد وویل چې د سولې پروسې د بریا لپاره له بیلابیلو اشخاصو او ارګانونو سره هماهنګي ډیره اړینه ده او په همدې هدف دوی په ملي سطح خپلې هڅې زیاتې کړې دي خاغلی شاهد د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د سولې د عالی شورا د تازه هلې ځلې وتوانېږي له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي
سولې دغه برنامه چې دا خو یو ملي مسؤلیت دی زمونږ د ټولو افغانانو مسؤلیت دی پاکي سیاسي عذاب اقوام او قبایل علماي کرام مدني ټولنې او خصوصا قدري شخصیتونه دا ټول د سولې پر اړه مسؤلیت لري کزمنګ ترمنځ هماهنګي تفاهمي او شریکي الیزلی امید دی چې په افغانستان کې به ډیر زر یو پایدار رسول راځي
شاهزاده شاهد قطر ته د ولسمشر کرزی ورستی سفر ته په اشاره وویل سره له دې چې قطري چارواکو د سولې له بهیر سره د هر راز همکاري او ژمنه کړي خو لا تر اوسه د په خبره کومه نتیجه نه دا ورکړي افغان حکومت د سولې د عالی شورا له لارې له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوي چې وسلوال طالبان خبرو اترو ته رامات کړي خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه سولې ته غاړه نه دی ایښې او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي بل لور ته سیاسي څېړونکي له سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او بانفوذو اشخاصو سره د سولې د عالی شورا تازه سلام مشورې بې وخته او بې ګټې بولي د سیاسي چارو کتونکي وحید مجده وایي دا سلام مشورې باید ډیر مخکې شوې وای
دا داسې یو مسله وه چې باید د سولې د عالی شورا د رامنځته کېدو نه وروسته دا کارونه باید شوي وای چې ډیر وخت کلونه وخت تېر شو اوس چې موږ انتخابات ته ځو او یو کار نه کم وخت انتخابات ته پاتې دي او دې یوازې یو توجیه دی د دې لپاره چې وایي چې سولې عالی شورا فعال دی فکر نه کوم چې دا کومه نتیجه ورکړي او دا یوازې وخت تېرول دي
سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ډیر کله پر افغان حکومت انتقادونه کړي چې د سولې دروانو حلوزرو په حق له دوی سره سلام مشورې نه کوي او په دې برخه کې د دوی نظرونو ته پام نه دی کړی. افغان حکومت او د سولې عالی شورا کڅ هم ټینګار کوي چې باید د سولې هر ډول هڅه د سولې د عالی شورا لارې وشي، خو وایي چې په دې برخه کې سلام مشورې له پامه نه دی غورځولي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خپل نظریې او تبصرې د اتصالاتو په 1313 شمېرې اس ایم اس کړئ او د ازادي رادیو لالارې له نورو سره شریکې کړئ. په لویو لارو کې مسافر او موټر چلونکي وایي چې په لاریو کې د ټاکلې اندازې نه ډیر زیات بار باریږي او دا سړکونه هم خراب دي او دې مسلې خلکو ته ډیر زیات مشکلات پیدا کړي. لږ وروسته به په دې اړه یو مفصل راپور واورو، خو اوس دا چې په کابل ښار کې یو شمېر موټر چلونکي شکایت کوي چې د چارواکو له بیا بیا ژمنو سره سره بیا هم دې ښار ته د بې کیفیته تیلو د خرڅلاو او واردېدو مخه نه ده نیول شوې. دغه موټر چلونکي ادعا کوي چې په کابل ښار کې د بې کیفیته تیلو پلورلو په موټرو کې تخنیکی ستونزې پیدا کړې دي. له بلې خوا په ښار کې تیل پلورونکي هم په ښار کې د بې کیفیته تیلو موجودیت تاییدوي. دوی وایي چې ډېرې خصوصي کمپنۍ د دې بې کیفیته تیلو د واردولو په مسلې کې لاس لري. د افغانستان د نورم او ستاندرد ملي اداره وایي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره نوي او جدي تدابیر په پام کې نیولي دي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې یو شمېر موټر چلونکي د افغانستان د نورم او ستاندرد له ملي ادارې څخه غواړي چې ښار ته د بې کیفیته تیلو د مخنیوي لپاره دی جدي او د پام وړ ګامونه اوچت کړي. دغه موټر چلونکي وایي سربیره پر دې چې بې کیفیته تیل په ښار کې د هوا د چټلوالي سبب ګرځي، په موټرو کې جدي تخنیکی ستونزې هم رامنځته کوي. دا دوی په خبره په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د بې کیفیته تیلو پلورل او پیرودل زیات شوي دي. په ښار کې دوه تنو موټر چلونکو د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
تلونه خو ورغ اکثریت ټانګونه کې د بې کیفیت دي تل بالکل همیشه د اکثریت ټانګونه د کابل چې دي ټول بې کیفیت دي. وو موږ د موټرونو خرابېګا دا هر څه خرابېګا موږ یو ځل موټر کولر موټر لرو غار ورځ یو ورځ کار کوي یو ورځ فقط مستری کوي.
تل کیفیت د اکثر د دکانونو کې چې خرڅې دا تل د عمره کیفیت خني دا اکثر ټیکسي وانانه چې دې لپاره چې دا موټر خرابې بيخي دا فلټر خرابې خاوري پکې تل کې او دې لپاره ډېر مشکل جوړي موټر لپاره.
دغه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې په کابل ښار کې یو شمېر تیل پلورونکي هم په ښار کې د بې کیفیت تیلو د زیاتوالي خبر ورکوي. په کابل ښار کې تیل پلورونکي رام خدا وایي
تو ولو غږ مو کا شکایت نه کړه تیل مو چلو څنګه چې مې وینم
تر اوسه خو چا له ما شکایت نه دی کړی. تیل چې اخلم کیفیت یې ګورم معنی کیږي درجه یې اخلو کچيري او بولري ډیر په منظم ډول یې لری کوو تیل کنټرول کوو او بیا یې وروسته ذخیره ته ورچو.
په کابل ښار کې د بې کیفیت تیلو د زیاتوالي خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د نورم او ستاندرد ملي اداره وایي د بې کیفیت تیلو د وارداتو د مخنیوي لپاره د هیواد په بندرونو کې ګرځنده لابراتوارونه رامنځته کړي دي. د دې ادارې تخنیکی مرستیال ډاکټر مجیب الرحمن خطیر د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیواد ته ډیری بې کیفیت تیل د خصوصي کمپنۍ لخوا له جنوب او جنوبي غرب څخه راوارېدېږي.
د ملي ستاندرد ادارې د نړیوالې کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړ چې تر څو د افغانستان په 15 بندرونو کې مجهز لابراتوارونه جوړ کړي چې په هغه کې د اسلام قلا، تورغونډۍ، شیرخان بندر او اکنه چې کېدای شي تر راتلونکي یوې میاشتې پورې د دې کمپنۍ کار په دې بندرونو کې پیل شي. او د ملي ستاندرد ادارې اوس یو نوی سیار لابراتوار اخیستی دی چې کابل ته رسیدلی او د هغې د نصب او جوړونې او د کارکوونکو د زده کړې کار هم بشپړ شوی دی او موږ د اړوند ارګانونو سره د هماهنګۍ په حال کې یو تر څو کولای شو له دې لابراتوار نه په کابل کې کار واخلو.
ښاغلي خطر همدارنګه وویل چې تیر کال یاد اداره توانېدلې ده چې له 1 میلیون څخه زیات بې کیفیته تیل کشف او ضبط کړي. افغانستان د داسې هیوادونو په ډله کې شمار هیواد ده چې د اړتیا وړ تیل له بهر څخه راواردوي او احتمال لري چې افغانستان ته د بې کیفیتو تیلو واردول د تیلو له لوړ قیمت سره تړاو ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
له ننګرهار کمال شینوارې لیکي د پوهنې په وزارت کې د رشوت اندازه ډیره زیاته ده. هته د لومړي ټولګي نه شروع شوې ده. د لومړي ټولګي یو ښوونکی د 50 افغانیو د موبایل د کارت په اندازه باندې رشوت غواړي. بختیار سلیمان خیل هم په خپلو بیلابیلو سیمیسونو کې همدې مسلې ته اشاره کړې ده. وایي چې د اداري فساد په د افغانستان د پوهنې په سیستم باندې ناوړه اغیزه کړې.